احمدی صاحب مننه ستړي مشهید ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واوري چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته اوس طالبانو ماسکو ته مخه کړې او هلته یې خبرې شروع کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به هم واوري چې انتخاباتي مواد ولایتونو او ولسوالیو ته انتقالی شي او یو شمېر انتقال شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د ناتو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناتو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. سولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. یانس سولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لاسته نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاري عثمان یک از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بود.
قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د ځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د حواله لارې په نقشه سو. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمی لیکلی چې ماین دښمنانو یې شوی او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید خوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شي چې ښه لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیه او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وچ سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیه حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته په څلورو تمریناتو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیه او بلاروس ته پوځیانو دا ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پلو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دوړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوی وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکې کړی وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې طالبانو روسانو ته مخه کړې او هیئت یې ماسکو ته تللی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو ویلي چې که واک ته ورسي چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له کتونکي وایس وردک سره شریکه کړې.
د کمپاین خبرې اکثر وخت د خلکو د رای غوښتنې لپاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسیږي بیا هغه اعمال بیل وي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان د سولې مسلې چیرلې د غوړی اچار تفریح پروګرام خبرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څنګه څوک لوړې سوداګري لوی کاروبار جوړولای شي.
وړو کې دکان مې اودغزنم شروع کړو او همدغه حل زلې او اوس الحمدلله چې سل کسان او شل کسان یو نیم سل کسان فل حل چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوي، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه
ووژل.
روسي اژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دی. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي اژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سویل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي اژانس سرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو لروان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې اژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به تګ شرط او اوس مذاکرات به بند غیر
ماسکو روان میلادی کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو په یوه بحث کې ویلي که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. اسمت څاروان په امریکا کې له میشت سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردک سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا د دوو ګوندونو ترمنځ د افغانستان په اړه په نظرونو کې څه توپیر دی.
او بلو په فلسفي لحاظ خو په دیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنگ لاره نه خوښوي. په عموم کې د دوی دی ډیپلوماسي لار خوښوي او په ریپابلیکنانو کې جمهوری خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهم دي، لیکن دوی اکثر هغه په فلسفي لحاظ د ماکیاویلی په فلسفه درېدلې دي چې رژیمونه بدل کړي، هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپابلیکنان.
د دیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا پیوخ لویل دي چې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر ده؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم داده ومن کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي؟
ډیره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثر وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسیږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تیرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و ټولو غوښتل چې د افغانستان ووزي، د ټولو هغه دریز هم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په دیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دوی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید التم راسته وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو، خودی حل لاره بیدی دی. بله،
په تیرو انتخاباتو که کسم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کړی و هم ترامپ، هم تر انتخاباتو ډیر مخکې ویلی و د افغانستان یادونه کړی و چې له افغانستان به ځواکونه باسي، لیکن د افغانستان مسئله د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې ډیره مطرح موضوع نه وه. دا ځل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او دیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده. دلته نور داخلی مسائل لگ دیر مهم دیده. افغانستان مثلا که چه ترا برفرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپاره بود دیر مطرحوی.
دکتر ویس وردک
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیچوک حق نلری پوسی چا تا مرای ورکره.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي، خو د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي، چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینې سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسی مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ خوبات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضو ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای که موږ کولای نه شو چې نو غوړو چې خپل سروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو تر سره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس پاور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 401 مرکزونه شایي ترلې پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیق سرشمیرنه نه ده سوي، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند ویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوي وي او درغلی تلاره برابر سوی و. عبدالعزیز ابراهیم ویل چې دا ورته د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره شوزو ته اعلان سوی چې درای د اخچولو د حق ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان شپږ ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوی دي چې په دې کې درای پاڼې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی ویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سږکال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میشت ټولنې چارواکي وای په مرکزی سویل ویدی زون کې چې شپږ ولایتونه مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د 13 کالو په پرتلۍ 6 کال زیاتې جنازې په کې انتقال کړې دي. دوی وایي لدې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړې دوی. د یاد زون رئیس سمی الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیاتو، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي چې په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شاملې دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډیر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمیر خورا زیات سوی ده، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډیرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمیر نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې خبرې کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته اجمل تورمن کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بل اخر بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونه په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ترامپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي که چیرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړهدیک د مساوي جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د داعش په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ترامپ او نورو جګ پوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیوی ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ترامپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځېدلې دي او لارې سړکونه ورته نه دي جوړ شوي. تفصیل له کونړ د رحول انوري په راپور کې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکو وای په تیر وتل لسکالو کې حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولې. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي خو دوی په خپل لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کندو کاپر او لکار ولیدل دي. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې در غرنې سیمه ده او کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت ته سړک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلې دی چې هغه کې دوی اوسیږي موږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ خپل لاس واله دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا ښکانی تی ورته مونږ دی جوړ شوی دی. لاندې لکواله چې سیلاب راشي به په خرم نه دی، به ورسی بل چیرې واخلو به یو قوتي وار.
ان خپل ولس ویستل او خپل ولس
جوړ کړی دی. جوړ خو وسم د سیده چې نه زما یو ځای دغه په ګاړې نه به سوړلې پینې.
دوی وای د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمنګ کې مریض پیدا شي نو چې زمنګ د ګڼې لارې نو په دریو ګڼو کې منګه په ګاړې کې راکوځو، ځکه چې هغه ته نور تکلیف پیدا کیږي په ځ قولو کته کولو په پورته کولو. دی 2 روپۍ کار منګ له حکومت نه دی کړی، دی 2 روپۍ مړه په صفر کې.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډیر تیز اوري ګوزمنګ ولو سنت زوريږي، هغه د دې چې د خزي ولادت په صورت کې چې د خزي ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډیر زوري ګوز کوم ته مشکلې انتقال د دغه مریض انتقال د دغه زوري د خزي شفاخانه ته کلینیک ته
د شالې ولي او د ډیورن کرخې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په سیر دی دوی ته هم د آبادی او بیا رغونې چارو او په ځانګړي ډول د سرکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلی او ډیر زر به یې د هواری د پاره یو پلاوی سیمته ولیږي.
سوزب حیات وټاکم او ساحه ته ولیږم دغه سرکونه دغه وبو هر تشویش چې نور درلوده د باسازي په ارتباط نو گزارش براوړی ان شاء الله چې دې ته بزر رسیدګي وکړو دا غونډه وګټه مازلانه ده.
شالی اولی د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورن په کرخه لری پرتی دری دی چې لیوې خو افغان حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکیې پخوانی سر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکینیو متحدانو څخه دی. دی اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لورې نوې سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکینی سر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته دا خبرې کړې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل دا زموږ تاریخي مسؤلیت او د ولس په وړاندې زموږ دنده ده چې نوی سیاسي حرکت جوړ کړو. احمد داود اوغلو د ترکیې د ستر اعظم پر چوکۍ کار کړی او تر هغه وروسته د حاکم ګوند په ملاتړ د بهرنیو چارو وزیر هم ټاکل سوی و، خو په 2018 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل زابل پراستولې سیمس کې لیکي پاکستان او داغوی اختراع شوی ډله طالبان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتون کې نه دي، باید د جګړې لارې وځپل شي. واشمل زابل لیکي طالبان د امریکا د موجودیت په بهانه افغانان وشني، خو خپل د میلیونونو افغانانو له قاتل روسي سره غونډې کوي. اقبال له کندهار لیکي طالبان پر افغان ولس سره هم نه کوي، دوی د افغانانو پر وژلو امتیاز ترلاسه کوي. عبید الله بیا لیکلي دي ل طالبان سره باید د سولې خبرې مختلاړې شي، ځکه د افغانستان قضیه د سولې له خبرو پرته هواریدل نه لري. سولې امانځي له کونړ لیکي ل افغان ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دوی په زور وخت نشه رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي له کانګرس څخه هیله ده چې ولسمشر ټرمپ مجبور کړي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. فضل کریم درویش ویبل موضوع ته اشاره کړې ده د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په پکتیا کې د جلغوزو موسم را رسیدلی، باید د تاجرانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوي زیاتې شي. عبیدالله پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې هواریدای شي. عبدالعزیز حکمت پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانان باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو قوي حکومت را منځته کړي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکي طالبانو د ششترک له برید سره خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د طالبانو کوم پلاوی چې روسیې ته تللی دی بې ګټې دی، ځکه د سوري خبرې لغوه شوي، د سوري هیله مو نشته. عبدالستار ترکی لنادالی ولسوالی دی که ولسمشر تا پرده دا طالبان و تر مشر دا اسم سمنل وصل کیشید زکسی د سمنه دی لیکلی. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي چې د کرکټ لوبه په څو بچو ده. وړاندې به په دې اړه معلومات درکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په نولسمه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده شوې او د روسیې او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلیپ پروګرام کې یو جالب موضوع لرو. هغه کسان چې لښ پیسې لري څنګه کول شي چې خپل شتمنۍ زیاته کړي په دې اړه به د کور کلیپ پروګرام کې ووري.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې به اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي وو چې د افغانستان او زمبابوې لوبه نن په څو بجو ده. دغه اوس مې انټرنټ مخ ته پرانیستای دی. زه باید دغه وخت سره محاسبه کړم ځکه چې د پراک په وخت دغه لوبه په 2:00 او 1:30 دقیقې ده. 3:30-4:30-5 بجې د کابل په وخت باندې نن مازیګر دغه لوبه د افغانستان او زمبابوې ترمنځ ده. په بنگلاديش کې ده د شلو ورنو لوبه ده. اوس په د کور کلی پروګرام ته بخښ کړو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور ل ډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منظور کار ترتیا ده او دا کار کې د شخصي یا دولتي وي. اکثر خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړ. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې، وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړ او همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم. سل کسان او سل کسان یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي، هغه هم ټریننګ کړلې، ماشینې مور کړې. همدغه ځوانان چې هغوی در په در ګرځي، هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته هم موقع د تولید، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو لپاره ډیره زیاته د کار زمینه برابرۍ. او اوس غواړو چې ان شاء الله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاصا په تاجکستان او ازبکستان کې، او ان شاء الله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کیږي، او مونږ باید دغه ګرم ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي، او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صافی زیاتوي،
خاصا بیا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نور څه فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفې ډیر زیات مشکلات سره مخته شوی چې قرضدار شوی استو، کارګر هم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي تاثیرات اچولو. په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه. چې اوس په دې فکر کې اوسو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوو.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکاندار ایوب خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړی. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري، نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازینی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي، انشاءالله چې کامیابي شته پکې حتما. مونږ چې کله کار پیل کړلو، ما سره باور کا چې یو مینه واده کړی و، تقریبا 3 میاشتې واده مې کړلو، 700 افغانۍ سره پاتې. داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 په افغانۍ هم اعتبار نه باندې کول. اوس په زراو شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورزم، دغه د شینه دغه دوکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کی، او دغه اوسله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. دا اوس چې خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده چې ری په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي، نو د کور په اقتصاد کې بار رغند رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاطۍ مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي،
زه خپل هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپل سمه خیاطۍ زده ده چې تر ډیره حده ډیری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسي، یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نشو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی، وی کمی بودی جن جرأت ترتیا ده او تشویق ترتیا ده او پښتونې ترتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سوداګر راجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې لزان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید لزغم او سلی څخه کار واخیستل شي.
د سدت چې هر شی آغاز سی په مشکل کې، یو د پلار سرمایه او یو د خپل شخصي ځان. اباز د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي، د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي، هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي، ښځه او نر
کار کوي اقتصاد ته یو ګور سکم سر حد ته رسول نو پدې کې زدر طویل سم چې صفر نه څوک شروع کی او په ډیر تلاش باندې دا مخ کې لاړ شي ان شاء الله غا 50 روپۍ سرمایه چې جوړه کی دا په قدر هم پیږي او هغه کولای شي وطن په وسایي کې د وطن په آبادی کې د خپل صحیح شي په ودمن افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي دا څه علت دا د علت د څه په یو کو فامیل کې 15 اوس ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکار دي هغه یو کستا ناشتي چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تم ویلی نو په نورو ملکو کې 15 کسان چې هغه اړ یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په پڅان کې خپل کاروبار هم کوي نو هغه د اقتصاد جوړي
دا چې صنایع او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي ډېر کوچنی سرمایه څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمينه ورته مساعده کړي د صنایع او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسول عرفان څخه یاورو
وزارت صنعت او تجارت ډېر زیات لاسترولنې لري او په دې زمين کې ډېر زیات تجارانو ته څوک صنایع غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونو سره تجارتونه شروع کوي دغه لپاره ډېر زیات اسانتیاوي راوستي د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت تر 100 روپۍ 100 افغانۍ پورې راکوز کړی دی ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته آسانې کړي دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدودو پیسو یې هم دوی شروع کوي سي ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مور سره درلودل چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېږو څوک تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نه ویل پیل کوي د هغې تر څنګه ستا څومره ورسره همکاریانې کوي سي هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړي
آزاد رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان ټول وري
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده
چې دومره خلک ورته ښکته او پورته کېږي
هو سړیه دا پیسې هم څومره ښه شی دی پیسې دې په خپل جیب کې وي قدر خلک در کوي توبه موږ ته ګوره والله که مو څوک سلام ته وعلیکم ووایي
بیا نو اوس نالخت مه کوه پرې چې دا سړی وګورم چې دا څوک دی او دا هم ترې پوښتم چې څنګه داسې لوی تجار شوې
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کی
او خزی سلام صاحب
وعلیکم سلام کاکا جان خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یو سی اجازه دی تاسو خبرې در سره وکم
ولې نه مهرباني کاکا جان راځه دلته کېنه څنګه ته می
کور دی آباد مننه ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستئ چیرې مو راته آشنا و ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې خفه نشئ صاحب
نه ولې به خفه شم هو خدای بخله غلام جان زما پلار و تاسی سوک
زما مرزا شاه کاکا دی ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور وو
خا مرزا شاه کاکا څنګه پلار می ستاسی کیسه را ته ډیر کړی وی
او زه خیم فضل دی خدای دی مونږ لکلی را وته ډیر وړو کوي اختیا پلار دی خدای او بخا خبر شوم چې وفات شوی
هو کاکا پلار می ډیر ناروغ شو وضعیت مو ډیر خراب وو ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله هم د کور مسولیت را په غاړه وو بیا پلار راته وفات شو په هوی کې کاکا جراب می خرڅولې
وو زه ټول هم داسې حالت تیر کړو ها او شکر لوی تجاری
هو کاکا جانا نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم او دا کار می هم وکړ له بانک می قرضه واخیستله له پاکستان څخه می ځینې کالي مالی راوړل او دلته می خرڅول بیا می له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ همداسې ورو ورو ځان می دې ځای ته راورسو اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي
ډیر ښه زویا خدای دې نور هم په مخه وچلوه
مننه کاکا جانه خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه می شروع کړې ده
او زویا که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپل تغییر ورکړو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی
خزه څه شه ده پخ کړی دی ډیر وګه شوی مولا
چیرې تللی وی چې وځي
پیسې می قرض کړې دی غل پاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځیدم او اخر یې یو کس خدای په سټ کې راته وه او دی یو لک ډالر واده راته راکړه
پیسې څه ته قرضه وی
خزه تر اوسه خو می در څخه پټه کړې و خو سې در ته وایم
لکه چې بل واده کوي که څنګه خدای دې خیره پیش کړی
څنګه په چورت کې لاړې
هیڅ پیسې څه کوي
چې ورته وی وایم او کنه
پختای لک چې پرشته بل واده ته لا تړلې ده
جمهوریت ریاست ته می ځان کاندید کړی دی
دا کار له واده نم خطرناک دی که جمهور رئیس خدای کله درو واده نه یو هم کم وکړي
لکه چې واده نه ورېدل
و مې ورېدل خو دې ته په چټ کې لاړم چې کرای وګټه او جمهور رئیس نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي
ولی څه حال به وي
زما چې میړه یې دومره ظلمونه را باندې کوي نو که جمهور رئیس خدای چې خلک لیونی کې
د خلکو د زورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم
واه واه ډېر لایق یې کنه
ولی نه لایق یم
تر څو مې د ښوونځی ویلی
سویم څه که اسناد مې وګوره د دوه پوهنځیو اسناد لرم او ماستری هم لرم
اسناد په اور پسې سه خو ټول دي جالي جوړ کړی دي
لا کاندید شوه نه يم تر سره جګړه پیل کړه
هسې ځان مه شرمول که شرمې دلې چې ستا او کاندید ډېر سره لیدل ده هسې به مو په قرضونو کې تر ستوني ډوب کړې
نه یې په تا را قرضوم او نه هم په تا خلاصوم هسې مې غوږونه مخره
او سړی مېرمن دې یم څه دښمنه خو دې نه یم نه څوک رای درکوي او نه دې هم څوک پېژنې
ساده کېږم په ټوله دنیا به ځان وپېژنم ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور راکور بند دي د همدې لپاره کاندید شوایم چې مشهور شم
کاندید خو به سه پوهه به له کومه کړې څه به وایه
ښځې دغه غم مې هم خوړلی دی تیاره مې بیانې لیکلې ده ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم بیا ته وګوره چې کرایه وګټم څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم له خیره
بیانې تا لیکلې ده
ته په لیکلو پسې مه ګرځه یوازې وایه وره
واسه بل چا ته یې واوره زه دومره حوصله نه لرم ټول ژوند مې عبس درسره تیر سو ټولې خبرې دې راته معلومې دي ونجلۍ لښتې
څه وایې مورې
لورې دیګ مې تیار پوخ کړی دی ماخوستن یوازې تو دیکه او رایه وړه وایچو
ښه مورې وای پلار مې ځان کاندید کړه
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي
رختیام کله به د غمر سز دوی چې رئیس جمهور شي
ما خوستن به بیان واوره بیا به درته معلوم سي
نو ته به چیرته یې
زه چې د ماما کړه زم د بیانې ځان پټومه ته به وایې چې موږ نه پیژنو
دا چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوی دی د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مخبره وو. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې 2020 کال را روان دی نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرانس را بللی دی چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتي څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په حق لرنا واچوي. تیزګوتی صاحب مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمایندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانی دلو یو چې خپلو کاری او شغلی تکتیک او ستراتیژی ته تغییر ورکړو. د همدغه نوی تکتیک په برکت مو په تیر کال کې له کیسه بورۍ، د موبایل بورۍ، د دسکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته گزار وکړه. یعنی د ملي بس له منځه تلو سره د کیسه بورۍ شغل هم نور د چلن وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسه بورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسه بورانو اتحادیو یو کاری کمیسون موظف که چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسه بورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې استراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسبرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وزغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسې ټولو ته سلام وایم. موږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړي، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوي لارې چارې پنځه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډبول پکې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو ښه بوټونه به مو چا له څلوېښت او دېرش افغانیو زیات راڅخه نه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پرېکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونو احوال هم واخلو. او موږ وشو کولی چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو بیو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل آن په 1500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخښنه غواړم چې د پوډرو څکولو خمار را باندې راغی او نشم کولی چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازي شمشادي نه په مننې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازي ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته یې ووایي.
زه غاټوله سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره تا طلایی کال ثابت شي، یعنی ګومان کیږي چې په 2000 شلم کال کې به طلا ډیر ارزانه شي او د هیواد ټول خزی به وتوانیږي چې د خپل خوخي په اندازه طلا واخلي. د خزو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول وو چې په خوا به مونږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه ورسېدلي نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس مونږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژي په رڼا کې د ښځو د حقونو نقص کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پریکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
لسری لمبینا په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازې پیکی ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي. مهرباني پیکی جانې.
زه هم تر هر څه لومړی تاسې د ملي شورا محترمو غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وزیرانو هم د ټولنې د نورو اقشارو غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل، چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو د بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استیضاع او استجواب په وخت کې له ملي شورا نه صحیح او سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقرري مخه ونیول سوه او هیواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند سو.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوم. یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېرو خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو. یو اوراز و ستالستر گو زخون ستا دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب که یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنه وی زده و تایر